کلو کلاس ډیر زیات دي تاسو پاته ده چې هغه صرف خپل ډوډۍ تیاران دي چې خپل وړو غوړیو دا پوره کړي. نو که آنلاین په توګه موږ ته مثلا بهر کې افغانان دي که خارجیان دي ښه اخیستونکي لري، اما دا ده چې د آنلاین توګه چې دا موږ ته هم ګرانه پرېوځي. نو په دې خبره سوچ کوو، نو زمونږ مشره ده منیجه وافق هغې سره په اعتماس کې و چې ته دغه سې لاره پیدا کړي تر څو دغه توکي په آنلاین توګه البته په ډېر ارزانه بیه خرڅ.
ډېره زیاته مننه. تاسو وویل چې وروستیو بدلونونو راوروسته دا کاروبار کمزوری شوی دی، کمرنګه شوی دی، تر څه د پورې کم شوی دی؟ یعنی آیا اوس د هغو کورنیو چې په دې کاروبار کې شاملې وې ونډه یې درلوده، د هغوی ګزاره اوس پې کېږي او کنه؟
دا شی زمونږ په کاروبار بد تاثیر کړی دی، تقریبا بالکل خو بالکل ډاون خو نه دی، خو بالکل هغه شوی دی تقریبا، یعنی هغه پخا غوندې نشته دی، هغه بازار نشته، هسې خرڅلا نشته دی، هغه مشتری نشته دی. دا واضح خبره ده چې شیر مشتری نه وي، نو هغې ښځو په اقتصاد هم تاثیر کوي. هغه هم په کور کې تقریبا داسې وایي چې بېکاره ناستې دي او ډېر زیاتې پریشانه دي، خفه دي. او ځکه همدا اوس هم تاسو پوهېږئ چې هغه مخ پخا ډېر ښه فرصتونه وو، مثلا پروژې به راتللې، موږ به کله ناکله د پروژو نه هم مستفید شو، هغه ښځې موږ ځان سره راوینولي، اوس هغه هم مخ په کمېدو دي. نو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي کومې چې ما سره کار کوو تقریبا پریشانه دي.
بله، تاسو ته معلومه ده هسې هم په افغاني ټولنه کې د ښځو د ټولنیزو فعالیتونو په وړاندې خنډونه ډېر دي او له پخوا لا وو. اوس چې وخت داسې کسانو په لاس کې دی چې ښځې نه یوازې ټولنیزو فعالیتونو ته تشویقوي نه، بلکې هڅوي چې په کور کښېني، د متشبسو ښځو د کار لپاره شرایط آیا نور هم سخت شوي دي او که فکر کوئ چې ډېر ستونزه نشته پکې؟
ستونزه پکې ولې نشته؟ تاسو فکر وکړئ چې یو تعلیم مخه نیول کېږي، نو ته په دې پوه شي چې هغه د انسان په دماغ په دغه په ژوند دی، وه ښځې په ژوند څومره بد اثر کوي. زموږ ماشومان اوس نن سبا په کورو کې ناستې دي، ژاړي او فریادونه کوي، چغې وهي، هیڅوک یې آواز نه اوري چې زموږ ولې، آیا زموږ د تعلیم مخه ولې زموږ په مخه باندې شوه؟ نو تشبس خو لا ډېره لرې خبره ده. مخکې به موږ مثلا یوازې تللو، په یوازې ځان باندې، مثلا انډیا ته به تلو، مثلا دغه نور څه ممالک چې موږ شاوخوا په ګاونډ کې اوسېږي، د نوشګاو دپاره تاجکستان، یا مثلا اروپایي ممالکو ته زموږ تیر کال دو کاله مخکې پروګرام و چې امریکا ته به ځو، هلته به دا نمایشګاه ته لباسونه ږدو. نو دوی اوس وایي چې محرم نه بغیر ښځه له کوره هم نشي وتلی. نو که څوک یو محرم ونه لري، فکر وکړه اول زه خپله محرم نه لرم، نو ته فکر وکړه چې زه نه، مثلا داسې ښځې ډېرې دي، کونډې دي، کونډیانې دي، درې څلور لورګان لري، یا زمن شته واړه دي، د کوره بهر اجازه نشته ورته. نو هغه خپل دا کاروبار څنګه وکړي؟ صحیح ده چې کار پور کې به کار کوي، ګنډل به کوي، دل به کوي، هر څه به کوي، اما کله چې دای باندې نشي وتلی، د هغې مخه نیول کېږي، د هغې جرات سل کېږي، د هغې په مخه باندې خنډونه به سل کېږي، خامخا هغه په مخ په کنده کې ولېږي، بالاخره هغه جرات ارس له لاسه ورکوي. نو
زموږ دوهمه میلمنه محترمه سیده غزنیوال ده چې د غزنیوال فیشن مسؤوله ده. محترمه غزنیوالی، تاسو ته مرکلی وایم. که تاسو هم لومړی د خپل کاروبار، خپل تشبث په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي ښه به شي.
زه د غزنیوال فیشن مسؤوله یم. په دې کې افغاني جامې او همداسې زیورات کلیک چکن دا کاروبار کوم. نو فعلاً دوه مسؤوله.
وروستیو بدلونونو ستاسو په کار څومره اغېز کړی؟
وروستی بدلونونو له بعده مرغه چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه ډېر شوي دي، او موږ نهشو کولی لکه پخوا غوندې، موږ پخوا دوکان درلود او اوس مهال په کور کې خپل کارونه مخته وړو، او که چېرته نندارتون څو ګډون کوو او کنه زموږ کارونه خراب روان دي. نو بس لکه څنګه چې ګورو د ټولو افغانانو کارونه او بالخصوص د مېرمنو پر وړاندې.
بله، تاسو وایئ چې پخوا مو دوکان درلود لیکن اوس یې نه لري، ولې؟ آیا چا منع کړی یاست چې دوکان باید ونه لري؟
نه، د منع خبره خو نه ده سوې، خو داسې داسې اقتصادي وضعیتونه سره خراب شوه او همداسې محدودیتونه ښه پر وړاندې ډېر شوه. نو زموږ دوکان شارناو کې محترم مېرمنې وي او موږ خپله ماته کړو، خو فعلاً داسې داسې یعنی محرم ونه لري ته کار نه شي کولی، او له نورو یعنی امکانات سره ته په یو دفتر کې او یم په یو دکان کار نشي کولی. نو دا زموږ لپاره سخته وه، ځکه مو دکان پرېښود او خپل کار مو د آنلاین په ډول یعنی کورو ته آنلاین رسوو.
په داخل کې صرف آنلاین خپل محصولات رسوي او که بهر ته هم لیږي؟
بهر ته هم لیږو.
بهر ته په لیږلو کې خو مشکل نه لري، ځکه چې افغانستان ته د پیسو لیږل یو پرابلم دی د ډېرو خلکو لپاره.
پخوا د سقوط نه بعد اول کې ستونزه وه، خو اوس هغه ستونزې اتلې دي او کوم مشکل نسته لیږل کېږي.
یعنی تاسو د پوست له لارې خپل محصول لیږي او له بهر هم تاسو ته د بانک له طریقه پیسې استول کېږي او کنه د دوستانو په وسیله یو بل ته استوي سره؟
نه نه، هغه د پوست له طریقې موږ لیږو او موږ په بانک پیسې رالیږل کېږي.
له تاسو سره څومره نورې ښځې په کار بوختې دي؟
له موږ سره خو فعلا لس مېرمنې دي، نو موږ زیاتره کارونه خپل اوقات مو په ولایت باندې دي. هغه ښځینه وي په ولایت کې لاسي کارونه کوي لکه زرتار مری، نو موږ کوشش کوو چې لوغونه دا راټول کړو او په ښه بیه دلته نورو هیوادو ته وړاندې کړو او په کمیسو کې دا کار وکړو یا په نندرتون کې دا خلکو ته وړاندې کړو.
محترمې غزنیوالې، پخوا به هم د دولت له لورې ښځې تشویقېدي، خصوصا متشبسې ښځې په یو نوی شکل سره همدغه نندرتونونه یوه نمونه وه او هم نړیوالو په یو شکل سره مرستې کولې. آیا اوس هم نړیوالې مؤسسې له تاسو سره مرسته کوي؟
پخوا خو داسې وو چې د ښځو اړوند د دوی په نومو د سوداګرو ښځو په نومو ډېرې پروژې اخیسته کېدې او له بعده مرغه چې دوی ته هغه اصلي حقوق نه ورکول کېده. خو فعلا هم اوس خو وایي چې هر څه صفر دي، یعنې نندرتون یا بهرنۍ مرستې وګم چې دي اوس زیاتره مېرمنې دي هغوی له هېواد نه بهر دي او کوم مېرمنې چې دلته دي هغوی یو داسې ادرس نه لري چې له هغه نه وکړی چې خپل ستونزې دوی ته ووایي او هغوی ورسره مرسته.
تاسو مخکې وویل چې ډېرې کونډې هم له تاسو سره په کار بوختې دي او له دې طریقه امرار معاش کوي. نړیوالو له افغانستان سره ډېرې مرستې وکړې، خصوصا هغه افغانانو سره چې د بېوزلۍ ښکار شوي دي. ایا له متشبسو ښځو کندو سره هم مرسته شوې ده تر اوسه؟
زموږ سره به څه ممکن خو دا مرکز دی، ولایت ته فکر نه کوم. زموږ ځینې هغه وروسته پاتې ولسوالۍ یا کلی کې دي له هغو سره کونډې دي یا هغه نور مېرمنې دي چې همدلته لاسي کار کوي، له هغو سره فکر نه کوم چې په دې برخې کار کوي. یو سویدن کمیته چې هغه وخت هم یعنې په کلیو کې په دوکې د ښځو لپاره زیاتره پروګرامونه پلي کړي دي او اوس هم کار پر روان دی.
ډېره مننه. تاسو د کلیوالو ښځو یادونه وکړه که محترم سادات تاسو په دې تبصره وکړئ. د ښار د ښځو د ژوند په اړه ډېرې خبرې کیږي، د دوی د کاروبار، د دوی د ژوند، د دوی د تعلیم، لیکن د کلیوالو ښځو په اړه ډېر څه نه ویل کیږي. ما په پیل کې وویل چې په تولید کې کلیوالي ښځې هم ډېره ونډه لري. په ځینو ولایتو لکه پکتیا او نورستان کې حتی بوټي دوی راوړي، له ځنګلونو غرونو ته دوی خیشي. په یو نوی شکل سره تا په ځینو ولایتونو کې په بزګرۍ کې برخه لري. تاسو د ښځو په ټولنیزو فعالیتونو، د اطرافي ښځو د فعالیتونو په اړه که نظر څرګند کړئ، څومره معلومات لري؟ تر څه حده پورې ښځې فعال دي په دې برخو کې؟
مننه ستاسو له دې پوښتنې نه. یقین وکړئ چې دوم تعلیم کدوی لرودلې دوی بل د ښار د ښځو نه ډېرې فعالې وي. نه دوی بالکل خپل د نارینه او خاوندان سره یا ارڅو چې ورسره ځمن یا یعنی واز په ځان باندې دوی متکی او دوی په پټو کې کارونه کول، دوی کار کاو، دوی بسوالای کاو، دوی اتالاو کاو، دوی یعنی څنګه وکړ چې نو مثلا دوی زراعتي مالونه ساتل، دا غینه مثلا تولیدات راخصل بهر لکه پنیر او شو دی او مستې خرڅولې، اتا چرګانې ساتل دی او یعنی هر څه یا گئے او چرګ ساتنه تر هر څه پورې دوی یعنی ډېر زحمت کشې کوي، ډېر زیات زحمت کشې کوي. خو دا او چې په خالک د نظام نو وروسته اگر چې حالت خو دغه دا جنگي حالت مثلا موږ په ډېر ډار باندې تللو، جالار کې مثلا بمونه ونه چاودي یا څو په موږ حمله ونه کی. خو بیا هم موږ تلو اطرافونو ته، تلو ښځو سره به خبرې کولې، ډېرې ډېرې فعالې، ډېرې تکړه، ډېرې تاسو باور کوي داسې توکي مال کله نه راوړي دي چې ډېر زیات قیمت خرڅېدل. دوی داسې توکي جوړوي خصوصا د پکتیا طرف، د قندهار طرف، د ننګرهار په شاوخوا ولسوالیو کې ډېر بهترین شیان جوړیږي. نو مثلا قالینه، قالینه بس کوي، قالینه صرف او صرف ښځه جوړوي، ښځه جوړوي او هغه قالینه جوړوي چې و قالینه دغه یو قالینه قیمت به $100 هم زر ډالر هم بوده د ښځو په ګوتو جوړ شي. نو تاسو فکر وکړئ چې د افغان مېرمنه چې هغه تعلیم هم نه لري، هغه کې څومره قوت او طاقت دی، هغه کې څومره توانایي ده. نو زه وایم چې د ښځو کې ډېر توانایي شته. بلې، دولت هم خپل کوشش کړی، مؤسسات هم خپل کوشش کړی د دغه ښځو د لاسنیوي په خاطر. مثلا د ډبلیو پی داسې یو این ډی پی داسې یو مؤسسه ده، خصوصا ډبلیو پی چې یعنی ډېرو لرو پرتو سیمو ته دوی لاړي او ښځې ځان سره په پروژو کې رانیولې دي. هم کسب ورښودلی، هم په څنګ کې یو معاش ورکو. نو هغه وخت کې هر څه کېدله، اوس تقریبا په ټپه ولاړ دي.